سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازدیګر سلور بجې شوې. زه سفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو نیول، ستنول او زورول پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری پرون په یو بیان کې ویلي، افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د هغو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کېدای شي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته پاکستان ته تښتېدلي دي. د کډوالو د خوندیتوب په چارو کې د دې کمشنری مرستیال جیلیان ټریګز پرون له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو په زور ایستل ودروي. د پر خپل ایکس پاڼه همدار از لیکلي، له پاکستانه د هغو افغانانو د نه ایستلو غوښتنه کوي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره یې دغه هیواد ته پناه وړي. د راپورونو له مخې د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 100,000 افغانانو پاکستان ته پناه وړې ده. د هغوی په منځ کې یو شمېر په دې هیله تللي چې درېمګړي هیواد ته به بلل کېږي. په ننګرهار کې د طالبانو چارواکي وایي د تورخم لاري 50,000 کورنۍ خپل هیواد ته راغلي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د چارو رئیس باز محمد عبدالرحمن پرون وویل، کله چې پاکستان په رسمي ډول د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي، یوازې د تورخم لاري 50,000 افغان کډوال راستانه شوي او تورخم ته نږدې په یو مخت کمپ کې ځای پر ځای شوي دي. یو نوې ټول پښتنه خي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان د نجونو او ښځو کړهونه زیات شوي او ازادي محدوده شوې ده. د دې ټول پښتنې پر بنسټ چې د ګالب څېړنیز بنسټ لخوا تر سره شوي، یوازې 11% ګډونوالو ښځو ویلي چې له خپلې ازادۍ چې لري راضي دي. دغه ټول پښتنې چې د جولای په میاشت کې تر سره شوې، خودلی چې په افغانستان کې دننه د افغان ښځو او نجونو راتلونکی چې د کار، زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې له محدودیتونو سره مخ دی، روښانه نه دی. یاد راپور زیاتوي چې له پاکستانه د سلګونو افغان کډوالو ښځو او نجونو ایستل دغه اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. له ازادي راډیو خبرونو ته خوږ یاست. محمد ایوب اعظمی په باډی بیلډینګ یا بدنی روزنه کې د نړۍ دوهم مقام ګټلی. د افغانستان د بدنی روزنې ملي فدراسیون وایي د افغانستان د بدنی ښکلا یا د باډی بیلډینګ ملي فدراسیون وایي افغان لوبغاړي محمد ایوب اعظمی نن د بدنی روزنې د مسابقو په 14 پړاو کې چې په جنوبي کوریا کې روانې دي، د سپینو زرو مډال ګټلی. اعظمی چې 100 کیلو وزن لري، له سیالۍ وروسته ازادي راډیو ته وویل، د دې مډال ویاړ د خپل ولایت هرات اوسیدونکو ته ډالۍ کوي. د همداراز ویل، په هرات کې د زلزلو له کبله په سخته تمرین کاوه او شپه به په موټر کې تیروله. د نړۍ د باډی بیلډینګ او فیزیک د نړیوالو لوبو په ترڅ کې چې په جنوبي کوریا کې روان دي، د افغانستان دریو لوبغاړو برخه اخیستې وه. د افغانستان یو لوبغاړي ښاغلی اسایی له 500 کلونو په پورته عمر لرونکو لوبغاړو کې د سرو زرو مډال وګاټه او د نړۍ په کچه لومړی مقام خپل کړی. اعظم شکوري چې بیا په فیزیک برخه کې ګډون کړی و، څلورم مقام ګټلی او اعظمی هم د سپینو زرو مډال. د اسرائیل پاوز نن ویل د غزې تړانګې په شمال کې د دوی ځمکني ځواک د تیرو دوه اونیو په عملیاتو کې د حماس د سختریز ډلې 11 مرکزونه نیولی دي. د حماس او حماس د امریکا او اسرائیل لوري تروریستي ډله پیژندل کیږي. دغه پاوز په وینا دوی د غزې په شمال کې د خونځي تر څنګ د حماس یو تونل ویجاړ کړی او نن سهار د حماس ډلې پر یو ځانګړي ځواک بمباري هم کړې ده. او د کرکټ له نړۍ هم دا چې نن د بنگلاديش او استرالیا او د انګلند او پاکستان لوبي روان دي. بنگلاديش 306 منډي کړي او د دغه هدف پوره کولو لپاره استرالیا اوس په میدان کې د 208 نمرې جوړې کړي، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي. اخوا بیا د انګلستان لوبه چې وروسته پیل شوې اوس روانه ده. انګلستان تر دې دمه په 240 اوورونو کې 251 منډي کړي او درې لوبغاړي له لاسه ورکړي. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته ورسته لغه چې د پاکستان حکومت روان 2023 کال تر پای په دی واد کې د سباس 2 میلیون افغان کډوالو د اسناد او د تمدید مسله منزور کړه. دغه افغان کډوالو ویلي روان کال تر پای یو نیمه میاشت وخت پاتې او په دې موده کې دوی له پاکستانه وتلو ته نشي چمتو کېدلی. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې له پاکستانه افغانستان ته تازه راستن شوي افغان کډوال وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
مونږ ډېر مشکلات لرو، د کوم ځای نه شروع کړو، کور نه لرو. مونږ چې راغلو کم از کم دوه هفته مونږ وګرځېدلو چې کور پیدا کړو، او کور چې پیسې نه وي صحیح کور درته نه ملاوېږي. او هره ورځ ګرځو کارو پسې، کار نشته.
د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د ملي ټیم سفر څنګه و؟ په دې اړه تاسو ته یو ریپورټ لرو چې له خلکو سره پکې غږېدلی وو.
انشاءالله په راتلونکي کې به د جام د ګټلو لپاره افغانستان ټیم لا زیات کوشش وکړي، او په دې سفر کې هم وکولو شي افغانستان چې څلور هغه پیاوړي ټیمونه ته پکې ماته ورکړي.
زموږ توقعات کومو د هغوی نه هم دوی پورته لوبې وکړي.
او له غزې هم تاسو ته ریپورټ لرو دا چې په غزه کې د ملکي وګړو د تلفاتو له کبله پر اسرائیلو فشارونه په زیاتېدو دي.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورسته لاغي چې د پاکستان حکومت روان 2023 کال تر پای په دغه یوات کې د څه د پاسه 2 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د اسنادو تمدید منزور کړ. دغه افغان کډوالو وای روان کال تر پای یو نیمه میاشت وخت پاتې، او په دې موده کې دوی له پاکستانه وتلو ته نشي چمتو کېده. د دغه افغان کډوالو یو شمیر وای په پاکستان کې لکلون رئیس ژوند کړی، او په دې واد کې بیلابیل کاروبارونه او جایدادونه دي چې په دومره کمه موده کې راټولېدل امکان نه لري. د پاکستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت 13 ورځ د نومبر په 10مه اعلامیه کې کارتونو موده ویلی دی چې د کارت د افغان کډوالو د ای سی سی او پی او آر کارتونو موده دروان 2023 کال تر پای پورې غزولې ده. په دې اړه پام وکړئ د همکار ریپورت.
د پاکستان د حکومت لدی اعلان وروسته چې په دې هیواد کې د کډوالۍ اسناد لرونکو افغانانو د استوګنې موده د روان میلادي کال تر وروستۍ نیټې پورې غزولې ده. یو شمیر افغان کډوال وایي دا موده ډېره کمه ده او دوی وتلو ته نشي چمتو کېدای. د دوی په خبره دلته پراخ کاروبارونه دي او راټولېدلې وخت ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې د کال پای ته نږدې یوه نیمه میاشت پاتې ده. د خیبر پختونخوا د پېښور ښار په بورډ بازار کې یو افغان کاروباري عبد الله نصری ازادي راډیو ته وویل
کم از کم مونږ ته افغان مهاجرینو ته چې دوه کالم وخت ورکړي نو دا هم کم د ځکه کاروبارونه دي، روزګارونه دي، دوکانونه خلکو اخیستی دي. هر یو دوکان نن سبا یو عادي دوکان څلوېښت لکه تر 500 لکه روپو پورې قیمت لري. همداسې ګاډي اخیستی دي، ځمکې اخیستی دي، جایدادونه اخیستی. نو دا هر څه راټولول په یو میاشت کې یو نیم میاشت دا سراسري ظلم دی.
یو بل افغان کډوال فرید چې دا هم په پېښور کې کاروبار لري او په همدې ښار کې رالوی شوی، له پاکستان غواړي چې په دې هیواد کې باید د پاتې کېدو موده نوره هم وغځوي.
نو تر دسمبر پورې چې زمونږ سره وخت راځي، سه دوه میاشتې یوه نیمه میاشت وخت تیرا کړی دی. نو په دې کې مونږ کوم شی راغونډ کړو؟ زمونږ کاروبار دلته دی، کاروبار راغونډ کړو. زمونږ اولادونه په مکتبونو کې دي، دلته مکتب ته ځي، درس وایي، هغه راغونډ کړو. او زمونږ جایدادونه چې کوم دي هغه راغونډ کړو. نو ډیر کم وخت تیرا کړی دی او ډیر مونږ په عذاب یو دلته.
د پاکستان حکومت د سرحدونو او قبایلو وزارت 13 ورځ په یو اعلامیه کې ویلي د پاکستان حکومت خوښ دی چې د نوملیکنې د ثبت کارتونو موده چې ثبت شوی او افغان کډوالو ته ورکړل شوی د 2023 کال د دسمبر 1 پورې غځوي. مخکې تر دې د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي د پنځمې په ورځ په کراچۍ کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي وو چې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو له پروسې وروسته به د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ هم پیل کړي چې ثبت او راجستر دي. د پاکستان حکومت وړاندې تر دې د افغان کډوالو د کډوالۍ دغه رسمي کارتونه هر شپږ میاشتې وروسته نوي کول، خو دا ځلي موده په تیر جون میاشت کې پای ته رسیدلې او تر اوسه نه دي نوي کړي. په پاکستان کې د اسناد لرونکو افغان کډوالو کره شمیر معلوم نه دی، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ تر دې مخکې ویلي چې د 2018 او 2019 کلونو ترمنځ پاکستان 2.1 میلیون افغان کډوالو ته د کډوالۍ رسمي کارتونه ورکړي. په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویان قیصر افریدی بیا سمو د وړاندې رسنیو ته ویلي چې په دې کې 1.3 میلیونه د پی او آر او 9 لکه نور ای سی سی په نوم د کډوالۍ رسمي ثبت شوي کارتونه دي. پاکستان د روان نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته له پاکستانه د بیا اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې دا چارې له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي. تازه د ناروی د بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ پر ایکس شبکه په یو بیان کې له پاکستانه په لویه کچه د افغان کډوالو د ایستلو او د بشري اغېزو د ناوړه پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې تر څنګ د بشري حقونو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ په یو راپور کې چې تیر ورځ خپور شوی ویلي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول، زورول، بندي کول او وهل او ټکول روان دي. له دې وړاندې هم د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو او بېلابېلو هیوادونو له پاکستانه غوښتي وو چې له دې هیواده د افغان کډوالو د جبري اخراج پروسه ودروي، خو دغه هیواد بار بار له خپلې پرېکړې دفاع کړې او ویلي دي چې د پاکستان د امنیت لپاره دا اقدام ورته مهم دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا تا.
له پاکستانه یو شمېر راستن شوي کډوال وایي دوی د خوراکي توکو، سون توکو او سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته سخت اړتیا لري. دوی ازادي راډیو ته وویل هوا مخ په سړېدو ده، ماشومدار دي او په دې سوړ موسم کې د ژوند هیڅ امکانات نه دي ورته برابر شوي. د طالبانو د دولتي کمیټو په ګډون یو شمېر خیریه موسسې او سوداګر پر دغو راستنېدونکو د مرستو د ویش خبره هم کړې ده. په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ رپورټ.
په داسې حال کې چې له پاکستانه راستنه شویو کډوالو ته د مرستو د ویش لړۍ دوام لري، یو شمېر یې شکایت کوي چې په سړه هوا کې د ژوند کولو لپاره هیڅ امکانات نه لري. په کابل کې د یو 8 کسیزې کورنۍ مشر عبدالعظیم وایي دوه کاله وړاندې پاکستان ته د تګ پر مهال د پاسپورټ او ویزې د ترلاسه کولو او په پاکستان کې د اوسېدو د لګښتونو د پوره کولو په موخه خپل کور او د کور توکي خرڅ کړل. هغه ازادي راډیو ته وویل اوس چې بېرته راستون شوی په دې سړو او سختو ورځو کې د ژوند کولو سمې اسانتیاوي نه لري.
مونږ ډېر مشکلات لرو، د کوم ځای نه شروع کړو، کور نه لرو. مونږ چې راغلو کم از کم دوه هفته مونږ وګرځېدل چې کور پیدا کړو، او کور چې پیسې نه وي صحیح کور درته نه ملاوېږي. یو کور هم پیدا کړو داسې ډېر یخ دي، کمپل، توشک، بالښت داسې ځونه نه لرو، او پیسې هم نه لرو چې لرګی واخلو ژمي دپاره. هر ورځ ګرځو کارو پسې، کار نشته.
د یو شپږ کسیزې کورنۍ مشر عبدالقادر چې د پاکستان له پېښور ښار څخه ننګرهار ولایت ته راستون شوی وایي چې په پاکستان کې ټول شیان ترې اخیستي او د ژوند کولو لپاره هیڅ نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستانه په زور ایستل شوی او اوس د خوړو او سرپناه په ګډون عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
او له پېښور نه مهاجر شوی یم، 5 ماشومان لرم، 2 مې زامن دي او 3 مې لورګانې. پېښور نه ډېر سخت حالات کې مونږه مهاجر شو، هغه ضرورت نه راغلو چې ډېر بد چلنه مونږ سره وکاو. یو رتن کالیو کې مونږه خالي راوشړلو، هر څه ته ولاغه پاتې شول. پیسې مې ټول مونږ نه واغشتي، سرپناه نشته، زمای دا یخ شپې را روانې دي او ډېر بد حالات کې یو.
هڅه مو وکړه چې له راستنېدونکو سره د مرستې د څرنګوالي په اړه د طالبان حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي نظر هم واخلو، خو ځواب یې را نه کړ. خو د طالبان حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې له پاکستانه د راستنو شویو کډوالو د مرستې لپاره یې د تورخم په دروازه او هم د ولایتونو په کچه بېلابېلې کمیټې جوړې کړې دي. د طالبانو د خبري ویب پاڼې د راپور له مخې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې د طالبانو د کډوالو د لیږد عالي کمیسیون بېلابېلو کمیټو او مرستندویه بنسټونو له راستنه شویو کډوالو سره د نقدو پیسو، خوراکي توکو، ترانسپورتي او روغتي خدمتونو په ګډون بېلابېلې مرستې کړې دي. تازه د عزیزي بنسټ مشر میرویس عزیزي په خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له پاکستانه له دغو راستنو شویو سره د مرستې لپاره به 300 میلیونه افغانۍ مرسته وکړي چې پکې د راستنه شویو لپاره ګرمې جامې، خواړه او نور اړین توکي شامل دي. د یو خیریه بنسټ مشر هارون ارباب هم ازادي راډیو ته وویل چې دې بنسټ په تیرو 4 ورځو کې له پاکستانه راستنه شویو کډوالو ته خوراکي او نقدي مرستې ویشلې دي.
تر اوسه پورې خپلو کډوالو لپاره 300 خوراک تیار حکومت مې کړی او 1000 افغانۍ څو کورونو ته مې تقسیم کړی دی، او تر دې تر څنګ یو کور چې 3 اتاق لري هم مې ورته وزګار کړی دی.
تر دې وړاندې د قمر فاونډیشن په نوم یوې بلې خیریه مؤسسې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په یوه کم کې به د راستنېدونکو کډوالو لپاره 10 کورونه جوړ کړي، څو خپلو ولایتونو ته د تلو مخ کې په دغه کورونو کې په موقت ډول ژوند وکړي. یو شمېر استنیدونکو مخکې هم ازادي راډیو ته دا تایید کړی و چې دوی ته یو څه خوراکي توکي او نقدې پیسې ورکړل شوي، خو ټینګار یې کړی و چې د مرستې بسنه نه کوي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان موقت حکومت اعلان کړی و چې په لومړي پړاو کې به له 1.5 میلیونو ډېر بې اسناد افغان کډوال وباسي، چې د طالبانو حکومت د وروستیو شمېرو له مخې تېره اونۍ د دوشنبې په ورځ شاوخوا 3 لکه افغانان بېرته افغانستان ته ستنېدل شوي دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي راډیو څلر ویش ساعته.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د 2023 کال د نړیوال جام سفر پرون پای ته ورسېده. افغان ټیم په دغه نړیوال جام کې 4 لوبې وګټلې او 15 بایللې. دا په نړیوالو جامونو کې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه تجربه بلل کېږي، ځکه په تیرو نړیوالو جامونو په 2019 او 2015 کال کې یوازې یوه لوبه ګټلې ده. عام افغانان د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د دې سفر په اړه څه نظر لري؟ په دې اړه سنا کاکړ یو رپورټ جوړ کړی دی.
افغانستان د سویلي افریقا له کرکټ لوبډلې نه په ماتې خوړلو سره پرون د 2023 زیږدیز کال د کرکټ په 500 اوریزه نړیوال جام کې خپل سفر پای ته ورسوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې 4 لوبې وګټلې خو 15 یې وبایللې. دوی خپله لومړۍ سیالي بنګلادیش او دویمه هندوستان ته بایللې وه، خو درېیمه یې له انګلستانه وګټله. ورپسې نیوزیلند ته هم سیالي وبایلله او بیا پله پسې درې سیالۍ له پاکستان، سریلانکا او نیدرلند څخه وګټلې، خو بیا یې ماتو ته مخه شوه او له استرالیا، سویلي افریقا یې ماته وخوړه. اما افغانان په دې نړیوال جام کې د خپل هیواد د کرکټ ملي لوبډلې سفر ته په کومه سترګه ګوري؟ د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ممثل ضیاءالرحمن لالاخیل وایي،
زموږ توقعات کومو د هغوی نه هم دوی پورته لوبې وکړلې. خامخا په لوبډله کې به نیمګړتیا وي، په هغې باندې هغه مسلکي خلک ښه پوهېږي، خو د یو لیدونکي د یو مینوال په حیث باندې زه له خپل ملي ټیم څخه خوشحاله یم. په آینده کې هم ورته بریا غواړم او ملاتړ کوم.
د پلازمېنې کابل اوسیدونکی د پوهنتون استاد عبده بابکرخیل هم په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سفر بریالی کړي.
موږ ټیم وکولای شو چې البته په نړیوال جام کې په ډېر ښه توګه سره ولوبېږي. ان شاء الله په راتلونکي کې به د جام د ګټلو لپاره افغانستان ټیم لا زیات کوشش وکړي او په دې سفر کې هم وکولای شو افغانستان چې 4 هغه پیاوړي ټیمونه ته پکې ماته ورکړي. دا هم د افغانستان لپاره لوی لاسته راوړنه وه.
د ټولنیزو رسنیو ډېری کارونکو هم د 2023 زیږدیز کال د کرکټ په 500 اوریزه نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبي سفر ستایلی دی. له دې ډلې د کابل اوسیدونکي ښوونکي الف خان همدرد ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله ډېره ښه وځلېدله، حتی نړیوال نندارچیان او مبصرین یې حیران کړل.
په جرمني کې میشت لیکوال او د کرکټ لوبې مینوال محب الله اصغم هم چې وخت په وخت یې په خپله فیسبوک پاڼه د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبو په اړه لیکلي دي، په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سفر بریالی ارزوي.
په دې نړیوال جام کې افغانستان ډېر ښه وځلید. موږ د نړیوالو جامونو درې ګټونکي لوبډلې په ګونډو کړې او آسترالیا او ساوت افریقا هم په هیله کې رانه بد شول. زه فکر کوم چې دا د افغانستان دریځ ډېر پیاوړی کړ او هغه لوی ټیمونه چې پخوا یې له افغانستان سره سیریزونو ته زړه نه ښه کاوه، تر دې وروسته به افغانستان ته د سیال په سترګه ګوري.
د یادونې ده دا لومړی ځل دی چې افغانستان په 500 اوریز نړیوال جام کې 4 سیالۍ ګټي. تر دې وړاندې د 2015 او 2019 زیږدیز کلونو په نړیوالو جامونو کې یوازې یوه سیالۍ له سکاټلند ګټلې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په غزه کې د ملکی وګړو د تلفاتو لکابله پر اسرائیل او فشارونه په زیاتی دودی. امریکا او فرانسې له اسرائیل غوښتي دي چې د ملکی وګړو وژنه بند کړي. اسرائیل د اکتوبر په 1 وروسته لاغه په غزه کې د حماس د افراطي ډلې پر ضد عملیات پیل کړل چې د دې ډلې جنگیالیو پر اسرائیل برید وکړ. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې په غزه کې د تلفاتو شمیر په زیاتېدو دی او په روغتونونو کې دننه او په شاوخوا کې جګړو زور اخیستی، اسرائیل د خپل اصلي متحد امریکا په ګډون له نړیوالو فشارونو سره مخامخ دی چې د ملکي وګړو د ساتنې په برخه کې نور اقدامات وکړي. د غزې د روغتیایي چارواکو د راپورونو له مخې په تیرو 15 اونیو کې په دې تړانګ کې د اسرائیلو په بمباریو کې د وژل شویو کسانو شمیر له 1,000 اوښتی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د غزې په جګړه کې د ایسارو ملکي وګړو د ناورین په اړه په خپلو پرونیو څرګندونو کې چې تر دې دمه تر ټولو توندې بلل شوي دي وویل چې له تیرو 2 اونیو راهیسې خورا ډیر فلسطینیان ووژل شول او خورا ډیر نور وځورېدل. خو بلینکن له دې سره سره د اسرائیلو د هغه کمپاین چې وایي غزه له دې وروسته باید هیڅکله د تروریستي حملو لپاره ونه کارول شي ملاتړ وکړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون هم له بی بی سی سره په ځانګړې مرکه کې چې د جمعې په ماښام خبره شوه وویل اسرائیل باید د غزې بمباري او د ملکي وګړو وژنه بند کړي. هغه وویل موږ له اسرائیلو غواړو چې بمباري سمدستي بندې کړي. د دې څرګندونو په ځواب کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې د نړۍ مشران باید حماس وغندي نه اسرائیل، او زیاته یې کړه هغه جنایت چې حماس یې نن په غزه کې کوي سبا یې په پاریس، نیویارک او د نړۍ په نورو سیمو کې هم کولای شي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په عین حال کې تیره شپه د غزې د ترنګې په روغتونونو کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې ده د توغندیو د لګېدو او د ډزو راپورونه رارسېدلي. د الشفا روغتون مشر محمد ابو سلمیه وویل چې د غزې روغتونونه اسرائیل وشتي دي. هغه وروسته د هم وویل چې د غزې پر البراق ښوونځي د اسرائیلو په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د نوموړي په وینا په دې ښوونځي کې هغه کورنۍ اوسېدلې چې په جګړه کې یې کورونه وران شوي وو.
د میدان وردګ د چکل سوالی برېښنا بند رغنیزې چارې پیل شوې دي. طالب چارواکي وایي د دغه بند لپاره دمګړې 1.5 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي او تمه ده چې په راتلونکي کې 3.5 میلیونه نورې افغانۍ هم ورته په پام کې ونیول شي. د چک برېښنا بند شاوخوا 70 کاله وړاندې د جرمنانو لخوا جوړ شوی او 3 توربینونه په لرلو سره هغه مهال ولسمشرۍ ماڼۍ ته هم برېښنا ورکول. خو اوس مهال چې کاسه یې له خاورو ډکه شوي او توربینونه یې غیر فعال شوي یوازې دغلته 2 کلیو ته برېښنا ورکولی شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د افغانستان د پلازمینې کابل په څنګ کې د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ د برېښنا د دغه بند چارې د یوې پټې په پرې کولو سره پیل شوې. طالب چارواکي وایي دغه بند د څه باندې 1.5 میلیونه افغانۍ په ارزښت رغول کیږي چې بودیجه یې د طالبانو د مالي وزارت لخوا ورکول کیږي. د برېښنا په ریاست کې د طالبانو د برنامو رئیس مولوی عبدالقهار عابد د دغې پټۍ د پرې کولو پر مهال رسنۍ ته وویل چې د یاد بند لپاره یې 1.5 میلیونه افغانۍ ځانګړي کړي او 350 میلیونه افغانۍ به په راتلونکي کال کې ورته ورکړي. د چک برېښنا بند شاوخوا 70 کاله وړاندې د المانیانو لخوا جوړ شوی چې د 3 دوربینونو په درلودلو سره یې هغه مهال ولسمشري ماڼۍ ته هم برېښنا ورکول. خو اوس مهال چې کاسه له خاورو ډکه سوې او توربینونه یې غیر فعاله سوي یوازې دغلته 2 کلیو ته برېښنا ورکول. له دې سره د دغه ولایت اوسېدونکي هم خوشحاله دي چې د برېښنا بند ورته رغول سوی. دی وایي په دې سره به دوی 2 ګټې ترلاسه کړي، یو به د کار زمینه ورته برابره سي او بل به د تل لپاره له برېښنا برخه منسي. د سیمې اوسېدونکو په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل:
موږ ډېر خوشحاله شوو چې جوش او دا دروازه د ځانګړې ورته یې دا کوم لاس کولا ټول خپل کې خراب پاله. موږ ډېر ورته خوشاله یو چې جوړ یو.
د چاک د برښنا بند خو چې جوړ شي ډېره ښه خبره ده، موږ ټول ورته خوشحاله یو. خو تېر وخت کې جمهوریت حکومت په دور کې ما خبره دا رقم رقم وعدې کېدې، وزیر هم راغله، رئیس هم راغله، خو تاسې پونه چې جوړ نه شو.
نو موږ ورته زیاته خوښ په دې یو چې دلته به د یو پلوه په زرګونو ځوانانو ته خلکو ته د کار زمینه سازي وشي، او د بل پلوه به برق چې په ژوند کې یو مثبت تغیر راولي، او دلته کولی شي ملي پانګوال او همداسې نور هیوادوال کولی شي چې د جوسو یا همدارنګه د نورو د پروسس کارخانې او فابریکې جوړې کړم. نو هیله مو دغه ده ته چې که دغه کار په ښه کیفیت او په لوړ کیفیت وشي، نو موږ به ډېر خوښ او خوشحاله شو.
چاکبند چې د درې توربینونو په درلودلو سره د 3.9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري، د تېر جمهوري نظام پر مهال هم د دې بند رغنیزې چارې په څو ځله پیل سوي وې، چې هغه مهال یې د روانو جګړو له امله چارې بېرته ځنډېدلې وې.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 20 22 12 6 40 01.
د میدان وردګو به ورشو غزنی ته، د غزنی له مخور ولسوالۍ تر ناوی ولسوالۍ پورې 2.5 کیلومتره غځېدلی خام سړک رغول کیږي. د غزنی چارواکو ویلي دغه سړک د هوارکاری، جغل اچونې، پلچک جوړولو، کنډو کپر ځایونو ډکولو او د سیلاونو له امله د سړک د تخریب شوې برخې د رغونې چارې پیل کړي. خو بل ورته د دغې سیمې اوسیدونکي وایي په دغه لارې سختې ورځې تیرې کړي، که پخه شوه دا به لوی کار وي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د غزنی مقر ولسوالۍ له مرکز څخه نیولې بیا د ناوې ولسوالۍ تر مرکز پورې 2.5 کیلومتره غځېدلی خام سړک د دغه کنډ کپر سړک له امله هر کال په ژمي کې د سیلاونو له امله لاره خرابه او خلک د مرګ له ګواښ سره مخ وي. رنځوران په وخت درملنې ته نه رسیږي، د اړتیا وړ توکو بیې لوړیږي، او د ترافیکي پیښو له امله د مالي زیان تر څنګ ډیری وخت ځاني زیان اوړي چې خلک یې له سختو ستونزو سره مخ وي. دا دغه ولسوالۍ خلک وایي په وار وار له حکومتونو څخه د دغه لارې د جوړولو او پخولو غوښتنه کړې ده، خو غږ یې نه دی اورېدل سوی. خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه 2.5 کیلومتره سړک ته هوار کاری، جغل اچونې، پلچک جوړولو، کنډ کپر ځایونو ډکولو او د سیلاونو له امله د سړک د تخریب شوې برخې د رغونې چارې پیل کړې دي. تیره ورځ د ټولګټو چارو رئیس ملا محیب الله عباس ته دغه سړک ته رغونو د پرانیستنې په وخت رسنیو ته وویل د سړک ته رغونې چارې به د دوی د خپلې ماشینرۍ په مرسته سرته ورسیږي. په دغه لارې 114 غټه واړه پلچکونه دي چې هغه به هم جوړیږي.
ملا رسیدي مقر له بازار له پاخه سړک نه شنو سوې ده، بیا د ناوې د بازار تر پای پورې 2.5 کیلومتره لار ده چې دغه ټول د والي صاحب په هدایت باندې د همکاریو باندې انشاءالله د نن افتتاح ته موږ به دا کار روانوو انشاءالله تر څو پای ته ورسیږي.
که څه هم اوس منی دی او ژمی را روان دی، نو دوی وایي دغه لار به د 2 میاشتو په موده کې بشپړه هواره کړي. د غزنی والی امین جان عمری رسنیو ته وویل د سړک رغونې کار د ولسونو تر غوښتنو وروسته پیل سو چې په خپلو امکاناتو به د خلکو د تګ راتګ په وړاندې شته ستونزې حل او هڅه به وسي چې په راتلونکي کې به اساسي ورغول سي. که څه هم چې د کومې ادارې ځانګړی نوم وانخیست، خو وایي د بیلابیلو ادارو د 6 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د ټولګټو چارو ریاست د انجینرۍ برخې د وسایلو او وسایطو په مرسته به دغه سړک جوړ کړي.
بودیجه له موږ سره د سه مختلفو ادارو کومک کړی، اوسه کاغذرو پرچکونه خو جوړوو، پلونه پرچکونه ځینې پرش.
د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي خوشی شوی چې په لومړی ځل به یې لاره هواره او شته خنډونه به یې له منځه لاړ سي. د یادې ولسوالۍ د وړې ناوې د نانګ سیمې یو تن قومي مشر شمس الحق د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي په دغه لاره مو سختې ورځې تیرې کړې دي، که پخه سوه دا به لوی کار وي.
دومره تقریبا تیر کړي دا شپېته کیلومتره لار ده، تقریبا داسې لاره غریب دي. شپه م په یو شیله کې پسر سوي وي، موټر به م پسا وو، شپه م هلته سوې ده. ښځې او کوچنیان به را سره وو، مریضان به را سره وو. په هغه ځای کې به م شپه سوه، بیا به کلی نږدې نه وو، بیا به ورور په موټر کې به م شپه سوه، بیا به م ګشچپه را سره اخیستې وو. هغه ګشچپه به م راته ولګوله، بیا به م شپه به تېره کړه. په شیله کې به م موټر پسا وو، ساتي به م شپه داده.
ناواله غزنی ولایت مرکز څخه په شاوخوا 120 کیلومتره واټن لري پرته ولسوالۍ ده چې تر 600 زیات کلی لري او ډیری اوسیدونکي یې وروسته پاته او بې سواده ژوند کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لانډو خبرونه ده.